ته ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه پاموکی د دې سات خبرونو ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت ویلي چې د سالنګ رویلار د واورې د اوریدو د لړۍ د ډیروالي له کبله د موټرو پر تګ راتګ بند شوې ده. دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي دي چې دا لویلار نن غرمه په 12:50 دقیقو د هر ډول وسایطو پر مخ بند شوې ده. هغه زیاته کړې چې د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ریاست پرسونل چمتو دي چې د هوا له ښه کېدو سره سم دغه لاره بیرته له واورې څخه پاک او د ترافیکو پر مخ پرانیزي. د نوموړي په وینا د سالنګ لوی لار به تر بلې خبرتیا پورې د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرونه له ایران او پاکستان شاوخوا 102 کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنې شوې دي. ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشار زیات کړی او تر دې چې ایرانی چارواکو ویلي چې د روان مریض کال په پاتې څه کم 4 میاشتو کې به 2.5 میلیون افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو له سرغړونو سره مقابله وکړي. هغه په افغانستان کې روان وضعیت کې داسې بحران وباله چې باید وجدانونه ولړزوي. ښاغلی بنټ په جنیوا کې د جنسیتي ځواب ویلو او عدالت کنفرانس ته په وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت ډاډمنولو لپاره د پراخو او هر اړخیزو میکانیزمونو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران او دریو اروپایي هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو بې باوري څرګند کړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او د ایران جګپوړی مرکچی مجید تخت روانچی نن په جنوا کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې له استازو سره وګوري. رویټرز خبري اژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د جنوا خبرې به تر ډیره د بیلابیلو نظریاتو د وړاندې کولو غونډه وي چې مرکز به د ایران د اتمی دوسیه په اړه د ترامپ د احتمالي چلند پر متقابل اندېښنو بي. لدې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې ویل شوی چې د ډونالد ترامپ نوې اداره کې به د ایران پر وړاندې د اعظمي فشار سیاست دوام وکړي او په عین حال کې له تهران سره د خبرو اترو احتمال هم شته. اسرائیل او د حزب الله ډله یو بل د وربند پر سرغړونو تورن کوي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم اعلان کړی چې پوسټ یې امر وکړ چې د وربند ماتېدو په صورت کې د جګړې لپاره چمتو وي. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو بیا اروپایي اتحادیه یوازې د دې ډلې نظامي څانګه په تور لیست کې شاملوي. د اسرائیل پوځ د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هغه تاسیسات یې په نښه کړي دي چې د حزب الله ډلې د منځني واټن توغندیو د زیرمې لپاره د لبنان په جنوب کې کاروي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه برید د لیتانی سیند په شمال کې د بیساریه په کلي کې ترسره شوی او دا د وربند نافذېدو له پیل راهیسې د اسرائیل لومړنی هوایي برید ګڼل کیږي. د اسرائیل ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو له طالبانو سره دواړخیزي اړیکې لري او په افغانستان کې له سخت وضعیت سره سره د دې اړیکو د پیاوړتیا ټینګارم کوي. د تاس خبري اژانس راپور له مخې پوتین پرون د قزاقستان د پاستاني کې د ډلهیز امنیتي تړون لغونډې وروسته ویل چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی، خو د طالبانو تر مشرتابه لاندې د ثبات نښې لیدل کیږي. د وویل نشي کولی له دې وقعیت څخه سترګې پټې کړي چې په افغانستان کې وضعیت د ثبات پر لور روان دی. د همداراز وویل چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره دواړخیزې اړیکې لري او دا اړیکې به نورې هم پراخې شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ وایي چې په اسلام آباد کې د افغانانو د اوسېدو په اړه د پاکستان د حکومت د احتمالي بندیز په اړه د رسنیو راپورونه تعقیبوي او د لا زیاتو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان له حکومت سره په اړیکه کې دي. د کډوالو لوی کمشنرۍ زیاتوي چې د 1980 کال راهیسې د افغانانو او نورو کډوالو په ملاتړ او ساتنه کې د پاکستان د حکومت مرسته ملاتړ کړی دی. اوکراین وایي چې نن د روسیې د نن د تیلو پر یو زیرمتون او د هوایی دفاع پر یو راداري برید کړی دی. دا برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر د کارتر پیلیدو مخکې روسیه او اوکراین پر یو بل بریدونه ډیر کړی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قومندانۍ ویلي چې د روسیې د روستوف په سیمه کې د اتالس د تیلو په ذخیره برید کړی چې له امله یې په دغو تاسیساتو کې اور لګېدلی. د تیلو د زیرمه کولو پر دغه تاسیساتو تر دې وړاندې سږ کال یو بل برید هم شوی و. او یو سپورتي خبر د اسیا د 19 کلنو جام سیالیو په لومړی مسابقه کې نن د بنگلاديش تر 19 کلنو کشر لوبډالې د افغانستان تر 19 کلنو کشر لوبډالې ته په 15 منډو ماته ورکړې ده. بنگلاديش افغان لوبډالې ته 229 منډې هدف ټاکلې دي، خو افغان لوبغاړي په داسې حال کې چې 133 منډې کړې وي ټول تر 18 اور پورې وسوځیدل. د اسیا د 19 کلنو جام په بل سیالۍ کې د سریلانکا لوبډلې د نیپال لوبډلې ته په 15 منډو ماته ورکړه. بیا هم سلامونه په دې خبری ټولګه کې زه فرشته سحاق د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه زمونږه ادبی د ازادي ادبی مجلې ته څنګه شوې ده چې هغه به تاسو ووري، خو تر هغه مخکې او څوره پونونه د افغانستان اړوند هغه به تاسو وړاندې کو. په افغانستان کې د خزو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایی محکمې ته راجه شوې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د خزو او نجونو خرابیدونکې وضعیت ته په کتو دا موضوع د دې هیواد په ګډون د شپږو هیوادونو لخوا د دې محکمې ته راجع شوې ده. بیا په ورته وخت کې افغان میرمنې او نجونې له دې پریکړې څخه په هرکلی سره وایي باید په دې برخه کې عملی اقدام ترسره شي. په همدې اړه سنا کاکړ راپور چمتو کړی. تاسو
چیلی، کوسټاریکا، هسپانی، فرانسې، لوکسمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی ته راجع کړې ده. د چیلی د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي یادو 15 نورو هیوادونو سره یې په ګډه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوالې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. د اعلامیې له مخې د آی سی سي څارنوالې په 2022 کال کې د افغانستان په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2020 کال کې ځنډول شوې وې. د غوښپګو هیوادونو د آی سی سي له څارنوالې څخه غوښتنه کړې چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. افغان ښځې او نجونې که څه هم له دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي باید د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو په برخه کې یو عملي اقدام ترسره شي. یوه له دوی څخه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وسکاره شوې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته به وویل
موږ له دې اقدام څخه ډېر هرکلی کوو ځکه دا ښیي چې نړۍ افغان میرمنې نه دي هېرې کړي. خو موږ د عملي اقدام غوښتونکي یو، باید د افغان میرمنو لپاره یو عملي اقدام ترسره شي.
یوه بله نجلۍ چې دا هم د ورته ستونزې له امله نوم خپرېدل نه غواړي او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته له زده کړو بې برخې شوې وایي د دې لپاره چې په څه باندې دریو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا کوم عملي اقدام نه دی لیدلی ناهیلې شوې.
نړیوالو په دې څو کالو کې هیڅ هم ونه کړل، موږ دې ته هم هیله نه لرو. دا قضیه به هم لکه د پخوا په څیر وبکتل شي او بیرته به کیښودل شي. زه فکر کوم چې دا به د نجونو یعنی افغان نجونو کوم درد دوا نه کړي او نه به بیا هم کوم مثبت بدلون راشي پکې. هلته موږ بدلون لیدلی شو چې په عمل کې اوس ترسره شي.
دا په داسې حال کې دی چې مخکې تر دې د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالند په ګډون څه باندې 30 هیوادونو خبرداری ورکړی که طالبان د ښځو د حقونو نقص دوام ورکړي د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جي ته به یې راکاږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي او د زده کړو، کار او سیاسي او ټولنیز مشارکت په ګډون یې د دوی ټول حقونه نقص کړي دي. خو دوی په وار وار ادا کړي چې د افغان میرمنو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې نړیوالو د بشري او ښځو د حقونو مدافعینو او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اوریدونکو بیا هم خره غلی تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. تاسو کولای شئ زمونږه اجتماعي پاڼه هم در سره خوښی کوي والته زمونږه ویډیو را پورونه وګورئ. ورته د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ویلي چې افغانان د نړیوال ملاتړ وړ دي او هغه څه چې په افغانستان کې روان دي باید د ټولو وجدانونه ولرزوي. کغلی بنټ دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په جنوا کې د جنسیت په برخه کې د عدالت او حساب ورکونې په نوم کانفرنس کې کړې دي. په دې کانفرنس کې د یو شمېر اروپایي هیوادونو استازو او ګڼو سیاسي او بشري او د ښځو د حقونو فعالینو هم ګډون کړی و. عبدې سپوږمۍ په همدې اړه راپور چمتو کړی. تاسو واورئ.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د ټول شموله عدالت او حساب ورکونې پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې روان وضعیت باید د ټولو وجدانونه ولرزوي. ښاغلی بنټ د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 23مه جنوا کې د جنسیت په برخه کې د عدالت او حساب ورکونې په نوم کانفرنس کې وویل چې د افغانستان خلک د نړیوال ملاتړ مستحق دي او د دوی غوښتنه عدالت او د هغو کسانو څېړنه او محاکمه ده چې د افغانستان په وړاندې مسؤلیت درلود. هغه په دې غونډه کې چې د ځینو اروپایي هیوادونو استازو او یو شمېر سیاسي فعالانو د ښځو او بشري حقونو مدافعینو لکه شکریا بارکزی، فوزیه کوفي، فرشته عباسي، شهزاد اکبر، اسیلا وردک، حبیبه سرابي او زهرا جویا ګډون درلود، د افغان ښځو او نجونو د اساسي حقونو لکه د حرکت ازادي، زده کړې او کار پر بیرته ورکولو ټینګار وکړ. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي طالبان ځواب ویونکي ګرځول وو په دې هیواد کې د مسؤلیت منلو او عدالت د تضمین لپاره د جامع او هر اړخیز میکانیزم پر اړتیا ټینګار وکړ. By
reiterating the importance زه غواړم افغانستان کې د یو باثباته ټولګډونه او د ټولو د حقونو درناوي کوونکو او هوسا هیواد د جوړیدو لپاره د حساب ورکولو او پراخ عدالت پر اهمیت بیا ټینګار وکړم. زه د افغانستان د خلکو چې لا هم لوی زړورتیا او استقامت ښیي ډیره مننه او قدردانی کوم. څه چې په هغه هیواد کې روان دي باید زموږ وجدانونه ولړزوي.
Our consciences. They demand and deserve our support, solidarity and protection.
د افغانستان په خوانی ډیپلوماټي او د بشري حقوقو فعال شکریا بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون درلود ازادي رادیو ته وویل.
سربیره پر هغه هم په افغانستان کې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی ته او د بین‌المللي قوانینو پر اساس د عدالت او حسابدهي لپاره دغه غونډه یو اړینه په موقع او مؤثره غونډه وه. تر ټولو ښه خبر خو دغه و چې شپږ هیوادونه د چیلي په همکارۍ سره چې لوکزمبورګ، فرانسا، کوستاریکا او مکسیکو هم و دی خپل شکایت نړیوال جزا محکمې ته د طالبانو د کرونو پاک لباندې وړاندې کړل چې دا په خپل لفظ او خپل ذات کې هم یو ستر لاستر اورنه په اوسنۍ شرایطو کې افغان میرمنو ته بلل کیږي.
په دې کانفرنس کې په ځانګړي ډول د طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د حساب ورکولو د چوکاټ پر نشټوالي هم تمرکز وشو. ګډونوالو د طالبانو د سیاستونو د جنسیتي اپارټایډ په توګه د طبقه بندۍ لپاره د قانوني تدابیرو پر اړتیا هم ټینګار وکړ چې د دوی په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک ظلم ښکارندوی کوي. طالبانو تر اوسه د دې کانفرنس په اړه خبرګون نه دی ښودلی خو تل یې ټینګار کړی چې د دوی حکومت د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي. شنونکي په ځانګړې توګه حقوقي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان استدلال کوي چې طالبان د اسلامي قوانینو تفسیر د منل شویو اصولو پر ځای د دوی د محدودونکو سیاستونو انعکاس دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی موکوام د تورو لستورو آنلاین غونډه کلیسا ول مانځل شو
تورو لستورو سره یوازې یو ګروپ نه بولم دا د پښتنو شاعرانو